آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بیرغړی سایره شریف د لندن د شیر د فستیوال په باره کې راته غږیږي. د ناول لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د نوي چاپ شوي کتاب د مینه کولو جنت په باره کې مرکه اوري. له کوټې د درې ورځني نړیوال سیمینار راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوروي.
تیر دوشنبه د ازادي رادیو خورجبوی ویاند او ژورنالیست جان قالکوزی د ورپیښ ناروغي له امله په حق ورسید. مرحوم القوزی له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې له ازادي رادیو سره کار کاوه او له هغه مخکې د هیواد په ملي رادیو ټلویزیون کې دنده درلودله. جان قالکوزی په 1948 هجري لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې زیږېدلی و. ښوونځي یې په خپل ټاټوبي کې لوستې او لوړې زده کړې د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې بشپړې کړې وې. تر فراغت وروسته یې له ژورنالیزم سره د مینې په خاطر په دغه ډګر کې کار پیل کړ او د عمر تر پایه په همدې مسلک کې پاتې سو. مرحوم الکوزی یوه میاشت مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر سو او د سنبلې په 24مه یې د 50 کلنۍ په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه ریاست، د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د افغانستان د حکومت مختلف ادارو او په بیلابیل ولایتونو کې د ازادي رادیو اوریدونکو د مخکښ ژورنالیست جان قالکوزی په مړینه غم راضي وشود او د مرګ یو لوی ضایعه وبلله. د وږي د میاشتې په 16مه نیټه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعران هم رابلل سوي وي. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر عبدالباري جهاني پیغامونه ولوستل سول. وروسته آزاده مشاعره وسوه او د بهیر غړو شاعرانو شعرونه او لنډۍ ولوستې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر فعال غړي نعیمه غنی د سش کال غوره فرهنګیالي وټاکل سوه. د زمزمې نیازی شعر لومړی، د هوري سپېڅلي دوهم او د ابدي سپوږمۍ دریم درجه شعرونه وپېژندل سول. همداراز د دې مشاعرې په ویاړ د میرمن اناهیتا روحي دوه کتابونه، د یاسمین وزیري دوه کتابونه، د هوري سپېڅلي یو کتاب او د ځلا په نوم د بهیر د مجلې لومړۍ ګڼه هم چاپ سوې وه. میرمن بهیر له اوو کلونو راهیسې فعالیت کوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې څانګې لري. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني د ګرځندوی نړیوال سازمان له سکرتر جنرال طالب رفایع سره ولیدل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې لیدنه کې چې د ګرځندوی موین زردوش شمس او د ګرځندوی د نړیوال سازمان د آسیایي زون مشر جینګ شو هم ګډون درلود، ښاغلي جهاني له سکرتر جنرال څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ګرځندوی د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی و چې په هیواد کې د دغه صنعت د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره لازم وړاندیزونه جوړ کړي. بلخوا د ګرځندوی نړیوال سازمان سکرتر جنرال رفایع ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په دې برخه کې لازمه او مسلکي مرسته وکړي او د ګرځندوی د کډرونو د روزلو لپاره به د لومړي ګام په توګه په مرکزي دفتر کې د ګرځندوی دوه تنو کارکوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د وګړو د میاشتې په 18مه په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار جوړ سو چې پکې د لر او بر پښتنو تعلیمي، ادبي، سیاسي او ژبنۍ ستونزې وڅېړل سوې. دې سیمینار ته د افغانستان په شمول د پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو هم لیکوال او پوهان وربلل سوي وو. په سیمینار کې پریکړه شوې چې د سپتمبر 23مه نیټه به هر کال د پښتو د کلتور ورځ وي او په ټوله نړۍ کې به لمانځل کیږي. نور تفصیل لکوټیز موږ د همکار بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه درې ورځنی سیمینار د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر سرلیک لاندې وسو چې په لومړۍ ورځ یې په افغانستان، پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو خصوصا د پښتو ژبې د ښوونې په اړه مقالې ولوستل سوې. په دویمه ورځ اوسني عصر ته په پام سره د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو او د پښتو رسنیو په اړه مقالې ولوستل سوې او درېیمه ورځ د پښتو ژبې عمومي ستونزې په بېلابېلو مقالو او ویناوو کې وڅېړل سوې. نومیالي شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، دوی به له خپلې ژبې نه پردي کیږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وکړي. خو دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله، هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نه شي کولای. خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږ دا ګټه خو ولري چې هر لوستي پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
د سیمینار په دویمه برخه کې د عصري غوښتنو په رڼا کې د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې. له پېښور راغلي لیکوال سلیم راز په خپله مقاله کې وویل که څه هم زموږ ادب څه ناڅه وده کړې ده، خو خلک مو تر اوسه د پرون په تیارو کې ژوند کوي او اوسنی ادب مو باید د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
موږ نن هم ذهني طور په تیرو شویو صدیو کې اوسو. د خپل عصر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نمسترګې پټې کړې دي، خو د دې باوجود هم زمانه ډېره مخکې تللې ده او مخ په وړاندې روانه ده. باید چې موږ د ماضي د غارونو څخه بهر راوځو او بهر د حال په پرانیستې فضا کې سا واخلو، خپل چاپېرچل سره ځان بدل او د وخت مطابق بدل کړو. باید چې موږ خپل عصر وپېژنو، عصري تقاضي وپېژنو او خپلې ذمهواري وپېژنو. خو د دې هر څه نه مخکې لازمي ده چې لږ خپل ځان وپېژنو او بیا په دې سوال غور وکړو چې نننی عالمي، ملکي او قومي سیاق و سباق د ادیب نه څه غوښتنه کوي.
نومیالي سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک وویل هر ملت تاریخ لري، خو وایي تاریخ د پرون ورځې هنداره وي چې ملتونه ځان او خپلې تېروتنې پکې ګوري، پکې تمکیږي نه او د راتلونکي لپاره فکر کوي، خو له بده مرغه پښتانه په تاریخ کې بند پاتې دي.
تاریخ چې حافظه ده، حافظه که د فرد وي او که د ټولنې وي که د قام وي. حافظې سره انسان چې دی هغه روغ دی، سم دی، صحتمند دی. بې حافظې انسان چې دی هغه لیونی دی. همدغه کار ملتونو سره هم دی. ملتونو هم که حافظه ورکه شي نو هغوی د لیونیانو په مثال دي او استعمار همدغه کار موږ سره کړی دی. دا یو اړخ دی. بل اړخ هم زاس کوم، تاریخ ډېر ښه دی، ضروري دی. خو د تاریخ مثال د موټر یا د ګاډي چې کوم سایډ ته شیشه ده، اړخ ته شیشه چې ده، تاریخ داسې دی. دې ته کتل پکار دی چې سړی پوهېږي چې شاته څه روان دي، خو مزل مخې ته کول پکار دی، مستقبل ته شا نه دي کول پکار.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په سیمینار کې ګډون کړی و چې په خپله وینا کې پښتانه لیکوال دې ته وهڅول چې خپل ولس له اوسنۍ غمیزې راوباسي او په خپله شاعري کې د خپل قام استازیتوب وکړي.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
د پښتو په اوسنیو قاموسونو کې د پښتنو د ډېرو کلیوالو سیمو لغتونه نسته او نه دي راټول سوي چې ورځ تر بلې له کارولو لویږي او ورکیږي. له جرمني راغلي لیکوال او قاموس لیکونکي احمد ولي اڅکزي په خپله مقاله کې ټینګار وکړ چې له بېلابېلو پښتني لهجو څخه سوچه لغات باید راټول سي او په قاموسونو کې چاپ سي.
زه شخصا په دې اند یم چې د پښتو ژبې پرابلمونه او ننګونې ډېرې دي، خو موږ باید لومړیتوب هغه مسلې ته ورکړو چې تر ټولو جدي دي او که یې په سمدلاسه توګه حل نه کړو نو بیا به هیڅکله هم حل نسی. میډیا یا رسنۍ د ګلوبلایزیشن یوه بله پدیده ده چې له کبله راډیو، تلویزیون هر کلی او کور ته رسیدلی دي. دا د دې سبب کیږي چې خلک په پردیو ژبو راډیو وی اوري او تلویزیونونه ګوري او ژبه یې اوري. حتی پښتو راډیوګانې او تلویزیونونه د دې باعث ګرځي چې خلک خپله لهجه هېره کړي او د راډیو په شان خبرې کوي. دغه ډول پدیده مثبت او منفی معلومه خبره د پایلې لري. خدا چې د پښتو لهجوي پانګه نه دراټوله سوي، نو که موږ تاسو پر راتلونکي نږدې وخت کې عملی ګامونه پورته نه کړو، نو دغه خزانه به د همیشه لپاره زموږ تاسو د نړیوالو راتلونکو نسلونو لپاره له منځه ولاړه سي. هر ورځ زموږ حق مشران چې سینې د دوه خزانو څخه ټکی دی لدې نړۍ څخه کوچ کوي. زه نه یوازې وړاندیز کوم، بلکې ټول مالی لګښتونه او تخنیکی برخه په خپل غاړه اخلم. که موږ تاسو د پښتو لهجو د لغتونو د راټولولو یو آنلاین پروژه پیل کړو،
که څه هم په پښتو لیکدود کې تر پخوا ستونزې کمې دي، خو اوس هم ټول پښتانه لیکوال یو ډول لیکدود نه کاروي. استاد حبیب الله رفیع وویل لهجې د ژبې خزانه ده چې باید لغتونه او اصطلاحات ځینې راټول سي، خو ژبه په بشپړ ډول سوچه کول امکان نه لري.
هیچ ژبه سوچه نشته په دنیا کې او نه سوچه ژبه چلیدلی شي. نو په دې اساس د سوچه کولو په ځای باید د پښتو ژبې د ښکلي کولو او د پښتو ژبې په ګرامر سمولو لپاره کار وکړو. ما ته کله کله تلیفونونه راځي چې دا شنبه په پښتو کې څه وبولو، یا دا شادي لغتونه چې هره ورځ موږ استعمالوو. ما ورته وایي دا پښتانه ټول پیژني، هغه څه چې پښتانه یې پیژني ولې ورته نور څه جوړ کړو؟ پښتو ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې ترجمه کیږي. ملا صاحبان به یو وخت د عربي په چوکاټ کې پښتو ترجمه کوله، وروسته له دې خبرونه د انګریزي د لارې نه پښتو اردو دري ته راځي، هغه بیا په پښتو کې ترجمه کیږي. مثلا اوس په کابل کې د موږ ټولې رسنۍ وایي لوبې په لاره اچولې دي. دا یوه ډېره ریشخندي او مسخره کلمه ده. لوبې په لاره اچول څه معنا لري؟ لوبې شروع کړې، لوبې پیل کړې، لوبې روانې کړې، لوبې کوي. زموږ لهجې واقعا د پښتو ژبې، هر لهجه د ژبې یوه خزانه ده. دومره لغتونه پکې دي، داسې اصطلاحات پکې دي چې هغه باید موږ راټول کړو، خوندي کړو، د ډکشنریو کې خوندي کړو او د اصطلاحاتو په کتابونو کې خوندي کړو او د هغو نه کار واخلو، ځکه هغه ټول په ښایسته ژبه، په روانه ژبه، په ولسي ژبه ویل شوي. لیکن پاتې شو د لهجو لیکل، هغه زموږ د ژبې لپاره زیان دی. د پخوا نه هڅه شوې وه چې پښتو یوه شي، چې باړهګلۍ وروستۍ هڅه وه او باړهګلۍ ډېره زیاته ګټه پښتو ته ورسوله. لیکن متاسفانه په اوس وختونو کې هڅه کیږي چې لهجې ولیکل شي، کندارۍ لهجه، ننګرهارۍ لهجه، په دې فشاري کیږي او دا د ژبې د ورانۍ بنیاد دی.
د سیمینار په وروستۍ ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم راغلی و. د پخپلو خبرو کې پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هرومرو باید د خپلو ژبو ادبیات ولولي او خپلې ژبې ته خدمت وکړي.
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے زبان کی ترقی اشد ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہر قوم دو پرمختگ لپار د جبی پرمختگ ته زیات اړتیا ده. او زه فکر کوم چې چا د بیات نوې لوستي هغه هیڅ کړه د عقل او شعور څښتن نسی جوړېدای. مشته چې کوم خطر ده، ځینې وایي بلوچی، براهوی او پښتو مړه کېدونکو جبی دي، نو دا زموږ د ځوانو ادیبانو مسولیت ته چې دا مغالطه ختمه کړي. دا یو وشتمه پیړۍ ده، موږ پر خپلو ژبو ویاړ کوو او باید خدمت ورته وسی،
ان کی خدمت کرنا چاہیے.
په سیمینار کې د ټولو پوهانو او والو په خوښه دا پریکړه وسوه چې د میزان لمړی یا د سپتمبر درویشتمه نیټه به په پښتونخوا، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ وي او هر کال بل منزل کیږي. د سیمینار په پای کې قراردادونه هم ولوستل سول چې د ټولو برخوالو لخوا د لاس په پورته کولو سره تصویب سول. په قراردادونو کې له حکومتونو وغوښتل سول چې د پښتنو له ټولو سیمو ترهګر وایستل سي او په ترهګرۍ کې وران سوي ټول ښوونځي د بیرته جوړ او فعال سي. په ټولو پښتني سیمو کې د په دولتي او شخصي ښوونځیو کې تعلیم په مورنۍ ژبه سي. د یادونې وړ چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار وو. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تیرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د اوسني سیمینار غونډې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر په دې وروستو کې خپل نوی کتاب د مینې کولو جنت چاپ کړی دی. ښاغلي سمندر په دې کتاب کې 40 کیسې او خاطرې چاپ کړي دي چې یو شمېر خپلې او ځینې د نورو لیکوالو دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي سمندر دا اثر د نومولې له نورو اثارو سره د محتوا او موضوع له اړخه متفاوت دی. په همدې باره کې مې له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه درکوم. سمندر صاحب، تیر کال مو د بل بدلولو دوزخ چاپ سو، بیل غورست د ځان مندلو برزخ او سه کال مو شروع له خیر سره په مینا وکړه د دې مبارکي درته وایم. البته دا کتاب مو چې دا مو له نورو دو کتابونو سره متفاوت دی، له خاطرو او کیسو نه علاوه نور څه دی پکې. زه د خپل لیکوالۍ په دوره کې د ځینو دوستانو چې ډېر باندې ګران دي تر دې نقد لاندې ومه چې تا ټول نه هېره کړې، ولس ته هېر کړی او اجتماعي مسایلو باندې نه راګرځي. نو ما ویلی چې راځه دغه چلند بدل که، داسې یو څه راوړه چې د هنر په کلالۍ کې ته وکولی شې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو تصویرونه هم وړاندې کړي. نو تقریبا لنن څخه یو نیم کال د مخه به و، یو دوه کاله د مخه و، په گرداب ورځپاڼه کې ما هلته د یوه کلیشه درلودله د ژوندۍ زمانې په نامه، په هغه کې مې یو کالم مې ورته ولیکه د بل بدلولو دوزخ په نامه. خو مې لیکه چې دا کالم او هغه محتوا چې باید دلته راشي تر دې کالمه زیاتیږي. نو هغه دوه سوه درې سوه لس کالمه سو، او دا کالمونه ما د ګامونه په نامه وړاندې کړل. وروسته زه دې پایله ته ورسېدلم چې دغه موضوع چې ما پیل کړی ده دا ډېر ژور څېړلو ته اړتیا لري، ځکه زما د پېژندنې له مخې د بل بدلولو دوزخ د افغانستان او د افغان انسان په جسم، په روان، په حواسو، په عواطفو راغلي سره او شنه دوزخي توپانونو او په دې ترڅ کې د انسان پر انسانیت باندې پېښولو د تراژیدۍ یو ډول شاعرانه نقد و. د ما مقصد مخه مقصد دا و هر هغه چا چې د بل انسان ژوند ناروا بللی یا د هغه ژوند تر پښو لاندې کړی د خو نقد و، دا که هر څوک و. نو هغه کار ما په هغه ټولګه کې بشپړ که، او هغه د بل بدلولو دوزخ په نامه څلوېښت ګامه چاپ سو، اته ګامه وروسته پسې ما نور هم ولیکل. دې پایلې ته ورسېدلم چې هغه کار چې زه غواړم باید یوه 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 د رنګینو تابلوګانو یوه لویه ټولګه سي، یو مجم ګوټی شي چې ژوندي حوادث د غول له لارې چغې ووهي او خپل درد د مینې په الفاظو بیان کاندي. نو دا باید نور څه له ځان سره ولري. بیرته راوګرځېدلم چې ځان مې د دې ټولنې د ټول روحي، ذهني او عاطفي وضعیت یو بیلګه وبلله. د ځان په لټولو پیل وکړ چې د دې لیکنو پایله هم د ځان موندلو برزخ سو. په دې کې ټوله هڅه دا وه چې دا ومومم چې موږ هغه موجودات چې خدای پاک د یو سپین، تازه، بې فکره، تاکوان بې اخلاقو موجود په توګه د یوې سپېڅلې مور له لمنې پیدا کړي یاستو. دغه سپینې پاڼې ولې داسې سرې او شنې شوې؟ ولې داسې په اورلنو مجموعې بدلې شوې؟ نو دلته زما ډېر کار له ذهن سره ده، ځکه زموږ انسانیت ایډیالوژي تسخیر که او مسخه یې که. نو کله چې ذهن ایډیالوژیک سه نو دا انسان په ظاهره انسان، ولې په درونی لحاظ د قابلیتونو له پلوه، د دریځونو له پلوه یو ژوندی او ګرځند دوزخ ده. هر لحظه یا په خپل خبره، یا په خپل حرکت، یا په خپل چلند سره بل انسان داغي. نو د دې لټوه په غپسې په دې فکر کې سومه چې ها دا خو دا
دوزخ هم اوس او برزخ هم اوس، نو راځه چې
نو اوس درمل څه دي. یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډېر مینهګر ځوان دوست یو رحمان وسیل د لقمان حکیم یو خبره راایښه وه چې لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دغه ټول عمر د خلکو په درملنه تیر که، هغه تر ټولو ښه درمل چې تا وموندل هغه څه و؟ ده ورته ویلې چې مینه. بیا یې پوښتنه دې وکړه چې که دې درملو کار ونه کړ، نو لقمان حکیم وایي بیرته ځواب ورکړ چې درمل ور زیات کوي. بیا یې پوښتنه دې وکړه چې که بیا یې کار ونه کړ، وایي درمل ور زیات کوي، یعنی مینه زیاته کوي. نو زه دې پایلې ته ورسېدم چې د دې جغرافیې، د دې ایډیالوژیکو دوزخونو سوځولې جغرافیې چې ډېر زخمونه حتی پټ دي، په سترګو نه لیدل کېږي، د دې لپاره یوازینی معجون چې کولی شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کړي او یو متعادل وضعیت ته راوباسي، فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورکو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی، لومړنی سوځېدلی، لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان یا ځای ولې له ما سره مینه نه کوي؟
ولی دای دی ما سپین ټکی نسیلی دلی در حال چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي عاطفي ذهني او حتی جسمی لحاظ شاید تر ما نه زیات د غورو ورونو سوځولی وي زه ولې قدم نه ور اخلم نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو دغه رودونه باید د باندې راوباسو موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده وایي چې دا نه کیږي دا وطن شاید هم چې د اوس وخت ډېر لوی اکاډمیکې چیرې دې پایلې ته رسېدلې وي چې دا جغرافیا او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې منګه مینه ګر شو دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوي ګام دي دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کا مینه وکړه مینه ووایي ځکه زه مینې ته د لومړني شعر په سترګه ګورم ځکه نو دا مینه شعر شوه نو موږ په دې خاطر د ما دعوه ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي خو دوی مینه نه کوي ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کیږو یا هم چلند
شي سمندر صاحب د دغه کتاب د موضوعاتو په حساب کې راته وایسته خاطرې دي کیسې دي بل
دلته ټول خبر داده په هر ګام کې د ما حادثه دا و څه کولای سم د خپل خلکو لپاره زه د مینې لپاره چې خدای مسلک ده خدای مکتب ده خدای اخلاق دي د دې د ورکولو لپاره څه کولای سم ټوله هڅه مې دا وه خو دا کار مې په څه کړی ده یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي دلته د داسې یوې مور قصه ده چې دې ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکتران ورته ویلي چې ماشوم دې مړ ده یو خداسي وی چې زموږه کله کله تعالی زیات وی خدای پاک ډیر لورې نه را باندې کې ډیر اولادونه راکې خو کله کله باجی انسانان دي چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر څه لري خو اولاد نه ورکر کیږي نو دې خځې باندې اس انتظار دولت خو دې خځې ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو ته بلغو چې تاسو ماشوم زوندای نه ده دې د خپل ماشوم په خپل سینه پورې کیږي او دې ته علالو شروع کړ په خپل ځبه دا د ژبې علالو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی خو طب د طب ډاکتران ویل چې متاسفانه موږ ته خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکوي چې دا د یوې طبي پیښې په توګه ثبت کړو نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو ولې دې ماشوم ژوند پیدا کړ دا ډول قصې پکې دي او ځین ضمناً عکسونه دي ورسره یعنی هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشۍ وګوري عام دغه متن دونه سندری سی دونه موزیکال سی چې دوی داسې فکر وکړه چې دوی له لوی ارکستر سره د دې کتاب ولوستل پیل کړی دي او زمنن عینی انسانان دي چې هلته ولاړ دي یوه قصې بیانېږي
سمندر صاحب په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو هم تقریبا د نقل قول په هغه ځمکه کې تقریبا خپلې خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونو ته
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دایمه واوره زه دته فرصت ورکوم ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ راغوړولی شي هغه غږ ولاو که د یوې تبیتي راهبه مې راوړی ده نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مینهګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط مخه ورنه ده
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه همسته خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی
دا یوه قصه ده دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي یو تور پوستی افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستی ده دوی منډې وهي دا افریقایي تور پوستی اول ده خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي دا سپین پوستی ورته وایي وای خط هغه د مدرګ سپین پوستی کولای شو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانی جام ترلاسه کړي خود دا کار و نکه د دې خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل، هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل، خو مینهګر زړه یې ورته دا اجازه ور نه کړه چې په غلطۍ ګامونه لغه نه مخکې کړه. نو هغه ته یې ویل چې هغه د ګام دل تر پوسته کامیاب سو، وروسته چې پوښتنه ترې وکړه تا ولې ماته راوښود، وای دا تا حق و ځکه تل تر ما مخکې وي. نو دا انسان دی ما په نظر یو مینهګر انسان دی، یو فاتح انسان دی.
لدغه کیسونه تراتل ولې، له خاطرونه تراتل ولې؟
ساسو که خوخوي شپږوستم ګام ته راځم او اندلته وړوکه سرلیک ته غره اخلم. مینه په کولو کې غیږي، مینه دی ویلو نه ده، مینه په کولو کې شته. ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو، په زرهاو مجنونان بیگیره گیرور گیر خریلی شاو خاخ پل جلوهلی زورنه پا او را پا بوهی مینان شتا، خو غگی گینه، خو غگی دلو تا وقت نلری. مینه شتا خو چی وشی، مینه نغگی گی خو چی وشی، مینه پا کولو که زان خیی.
کرمودان سمندر سر
دیره منن
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخوره.
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي، ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه. خو په دې دوو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي. وږمه رشیدي نن همداسې یو حکایت راوروي.
غلا شوی تاج. یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ. پاچا چې ډیری ګرځېدا ستړی کړ، د ولی د نونی سیوري ته پرېوت. خوب یوړ، خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام یې شول چې تاج یې نشته. تاج یې نه پر سر باندې، نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و، هیڅ چیرته نه و. وزیر ته یې وویل، تاج مې چا وړی دی؟ وزیر ورته وویل، اعلی حضرته، زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس وروړم، او بل می هم هیڅ څوک نه دی لیدلی چې د خواته دی را تیر شوی وي. پاچا چې به حدا په قهر وو وزیری وواژه. حال دا چې هغه خوراکی هیڅ ملامت نه وو او تاج په اصل کې د پیریانو ملکی پټ کړی وو. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي. کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار دې چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل، زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی؟ خامخا په څه شي خوابدی دی؟ زه ورځم او خوشحاله وم. خو مشری زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله، پلار ور باندې چیغه کړه، وزه وزه کنه گزار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوی شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوب یې راوباسي، خو د مشری چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوی ورور پسې کشرای ورور بنجی امین چې په پلار باندې خورا ګران و، د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلی خبر کړي. پلار یې ورته وویل، حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل، پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه، لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګاری ورباندې وکړ چې نورو ورونو ته به حال نه وایي. کشری شهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې، وویل، د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي، نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به می بیا ونه ویني. بنجامین یو آس زین کړ، خډیری پیسې را واخستې او روان شو. لوګت مزل ورسته یوې درې لارې ته ورسید چې د هرې وی په سار یو تیګه ولاړه و. د لومړۍ لارې په تیګه لیکل شوی و چې کپ دې لار روان شي راستنې دلی شي. د دویمې لارې په تیګه لیکل شوی و معلومه نه ده چې راستون بشي او کنه. په درېم لار لیکلی و چې هر څوک چې په دې لار روان شي راستنې دلی نشته. بنجامین له څه فکر وروسته درېم لار غوره کړه. لاره په اوله کې بد نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پیکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور لا یو بل مشکل و. لاروار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پیکې تک سخت شو. بنجامین له آس را کوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل: زما وفاداره آسه، په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و، د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی: څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ: یو بې آسه او بې وسه اصیلزاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل: زلمکیه، د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو، یعنی د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګېږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتحال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمی شهزاده زړه وسوځېد. ژرژرې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتحال سینا په باره کې یې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دې له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتحال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و، ویې ویل: دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځایه راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي. زما یقین دی، یقین مې دی، دلته نږدې بنیادم پټ دی. ښځې یې ورته وویل: هسې ګمان کوې، دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی چې نغري ته مې اچولي دي. سوځېږي، دا ټول وهم لوږي در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کېنه، خوندور مکرونی وخوره، چې لوږه دې ختمه شي، وهمونه به دې هم ختم شي. ښځه او مېړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکرونی یې وخوړل. شمالي باد چې ښه ډېر مکرونی وخوړل، ښځې ته یې وویل: زه خو دې خوندورو خوړو بیخي موړ کړم، اوس نو هیچ چا ته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده، ویې ویل: اکویلو، یو ډېر ښه او د ډېرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي، نو نه یوازې به د هغه له پلار سره، بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوی وي. که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې، زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه موړ او آرام و، باره ته وویل: قول مې دی، هیڅ نه ورته وایم، راوی بوله. د شمالي باد ښځې شهزاده را وباله او شهزاده چې اکویلو ولیده، ورته ویې ویل: د شمال د سړو وطنونو باده ستړی مشي. شمالي باد ورته وویل: ته څوک یې؟ شهزاده ورته وویل: زه بنجامین نومیږم، د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم. غواړم فاتحال سینا ومومم، د پیریانو ملکه. زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی. شمالي باد چې اوس په تبه کې و، له بنجامین سره یې نرمی خبرې کولې او ورته ویې ویل: زه چې په ځمکه باندې الوتم، د پیریانو ملکه فاتحال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و. یو دستور، یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي، چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانی کړي دي. شمالي باد د فاتحال سینا د مڼۍ او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وې، بنجامین ته ورکړه. بنجامین پوښتنه وکړه: فاتحال سینا ماڼۍ ته به څنګه ننوځم؟ اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ. ورته ویې ویل: دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي، هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي. بنجامین بیا پوښتنه وکړه: له باغوان سره بچکوم. اکویلو جواب ورکړ، د فاتل سینا له باغوانه مې ویریګه، هغه سم عمل کړی دی، زبې دی ور باندې وسپارم. ورسته بیا شمالی باد وویل، زنن شپه نور نه وګی کیګم، خو ګوره چې سباش په دلته پاتې نشي. سباش په بدی په خپل لمن کې ونغړم او ټوک ټوک بشي. بنجامین له شمالی باد او د هغې له مهربانې میرمنې سره خدای پامانی وکړه روان شو. په سبا ورځ دای د فاتل سینا مړی ته ورسید. چوکیدار په معجونو ویده کړ او مخکې لاړ. دغه وخت باغوان مخې ته ورغی. باغوان ورته وویل، څه نومیږي؟ ده ورته وویل، بنجامین. باغوان ورته وویل، غم مه کوه، ستا سفارش را باندې شمالی باد کړی دی، ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوي. هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي. هغوی له ما پرته چې ملکې فاتل سینا ته ګلونه وروړم، نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني. ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي. باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود. چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي، مخته یې ونیسي چې هغوی یې مخ ونه ګوري. بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی. بنجامین تاج د ستوریو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه راواخیستل. بیا یې ویدې ملکې ته وکتل، ډېره ښکلې وه. زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي. بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو، خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي. بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت، له تاج شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو. له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه، ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای، سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده. بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو. له شپږ اووه ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسید. کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده. د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سورونه یې وه راتاویدله. بته را کوزه شوه. بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهي ته یې کوز کړي. لویې بتې بنجامین په تخر کې نیولی کوهي ته ورکوز کړ. لاندې په کوهي کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل، دا د ستاسې شال او د سرو زرو مړه. او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل، تاسې نور آزاد یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه. پخپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بی حده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج د بنجامین په سر باندې کیښود. پاچا وویل، تاج د فاتل سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ، دا دې حق دی چې تاج په سر کړي. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین له کشرې ملکې سره واده وکړ. له دې وروسته دوی د خندا، خوشحالۍ او کامیابۍ ژوند کاوه.
سمو د لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړی و چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایر شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلی سایر شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس سره په خپرونه کې میرمن سایر شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه تقریبا و اتم یشت مخ کې د انګلستان د ساوث بانک سنټر لخوانه موږ ته ایمیل راتلو چې باید بهیر او بهیرواله په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي او خصوصا هغه هیوادونه چې پیږي کې پسله جنگ زپلې دي اسي هیوادونه او د نورو هیوادونه په دې کې برخه اخلي. او سحکل امیرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دې په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانا یعنی د مسؤلې په توګه دوه نفر شاعران بلل شي ویالته چې دوی د دیویزی خصنو د مشکل سره مخامخ شو دی ونه کول شو چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزی خصنو د مشکل سره مخامخ شو دی ونه کول شو چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزی خصل به خصن اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکل ده. دوی د انګلستان د مربوطه اورګان ټول مصارف د درو کسانو دوه نفر شاعرانه او زما په شمول موږ یې ویزه لپاره باید ګوندې هیوادو ته هند ته یا دوبۍ ته باید للی وای. چې کې جملې نه موږ هند ته لاړو مصارف د دې په غاړو او خپل د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې دی مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته ویزه ورنکړل شوه او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقات جوړ شوی چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې او خصوصا د ادبیاتو په برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې خصوصا بی بی سی کې زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی و او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلود او په سلا کې ګل سمبول په شکل کې ښودل شوی و چې د خپل ذات کې د دې نمائندګي کوله چې افغانان د سلا او د خوشنط او د منفي مسایلو سره لقمن نه دي بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال و په غو کې په لنډۍ باندې لکه د ګردی میز په شکل سره زوم او څوک چې کتا سو پیاد وی تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست و چې افغانستان ته راغلی و په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستی و او خپل د بهیروالو په مرسته دی لنډۍ رټولې کړې وي ولایتو ته تللی و قندوز ولایت ته زابل ته هلمند ته او خپل کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللی و لنډۍ رټولې کړې وي او بل اخره د ټولو لنډۍ په انګلیسي ژبه دی ترجمه کړې او د کتاب په شکل سره چاپ شوې چې په دې ګردی میز کې زه او اساسي میلمنو زه او د الیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژبړلې او بیا کتاب چاپ کړی و نو په دې کې بیا د لنډۍ په حق لا معلومات ورکړل شول. په انګلیسي لنډۍ ویل وستل شوې دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه ویله او بیرته په انګلیسي ترجمه شو. په البته دا یو تقریبا 2-300 کسان په سالون کې ناستو ورسته بیا په اړوند د پښتنې ډیر وشو بیا په پای کې هغه کتاب ډیر کسانو واخیستو چا چې واخیستو د امانت قزلر لچ تاسو په خپل ژبه په کتاب کې باید ولیکئ مخ ته ډلې کې کسان دوی په پښتو نه پودل مګر تقاضا یې دا چې باید پښتو دوی ته ډلې شي. هغه کتاب چې څومره خرج شو یو سلو اتیا پاونډه کې لګي پیسې وي ډېر پیسې هغه به بیرته بهیر ته وخت شي ورکړي شي.
میرمن شریف دا هغه کتاب چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې الیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی وو
دا هغه کتاب چې الیزا په انګلیسي چاپ کړی وو او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرج شو هغه پیسې بیا خپل یعنی پیسې د دې حق کې دوه مګر هغه بیا بهیر ته ورکړي. دوه ورځ بیا هغه ورځ بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي ځوانان هم راغلي ویل ته شیر ویل او هغه ورځ بیا هم په لنډۍ بحث وشو او ښه استقبال وشو د لنډۍ نه او لنډۍ ورته تعریف شو هغه زده کوونکو ته چې کله زه بیرته راغلم د دې د انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لنډۍ جوړی کړی و موږ ته را لګل چې په غنه بهیر به نظر ورکي کڅه هم یعنی دی خپل هڅه کړی و چې لنډۍ و هغه د جوړښت لمخې لنډۍ و هغه د یار لسلاب او نه سلاب مګر هغه مفهوم چې زموږ په خپل لنډۍ کې شته یا یعنی هغه د دې پلانډې کې نه یوازې پینګلیسي کې فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې هغه خوږ آهنګ هغه معنی هغه مفهوم هغه ډېره غټه محتوا په لنډ الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې پلانډې کې شته په نورو ژبو کې زه فکر نه کوم چې په دې دې په کې وي. نو دوه ورځې هم دا پروګرام وو. دا پروګرام کې د خپل د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو. زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم وو چې په هغه کې لنډې او په انګلیسي ترجمه شي وي او د خوشالتي ازه دا و چې پغی کې دی بهیروالو عکسونه هم کیو اول عکس دی لیمانی ازه و چې ډیر خسته غټ په دوام پختی باندې او په داخل دغه کې عکسونه او دغه لومړی کتاب چې الیزه چاپ کړی و طابق دی لاندې تصویر رسم ورته استل شوی بیا ماغه مجموعه دی بیا یو لاند فلم په شکل سره هم جوړ کړی چې په مقدمه کې هغه روح خدل شو یعنی د افغانستان سیرای په د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورکرا کړه دا کتاب دی په درې برخو ویشل دی چې اوله برخه مینا ده یا لاف او دوهمه برخه بیلتون او دریمه برخه وطن او
اغلی شریف ستاسو په نظر دا فستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و تاسو څومره وکړای شو چې هغه ته میرمن بهیر ورمعرفي کړي چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو نور ټولنیز برخو کې کار کوي
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژنګلوی د پنړی سطح مهمه ده نه یوازې زموږ لپاره بلکې د هر پښتنې هر افغان مېرمن لپاره خو په دغه مقدمه زموږ لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان خګنې او بدګنې د شیر په ژبه د لنډۍ په ژبه یعنی هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګند کړو خلکو ته مو وښودله دا د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دا او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ دا کړی تزوم کن بل بهیر والی یا بل سګي نو زه فکر کوم دا خپل سات کې لوی لوی لسرونه ده بهیر نه یوازې یعنی د فعالیتونو د کابل په ساته د افغانستان په ساته پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم د دې ورس دل چې د فستیوال کې برخه اخلي او کیدای شي چې پراتونکو کې بیا هم د فستیوالونو جوړ شي موږ کولای شو چې پراتونکو فستیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځنګړی توګه د شعر او د نثر هغهم د خويندو لخوا د میرمنو ونده په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوال ته پډاګه کو
په چارو کې بریالي اوسه
مانا راځه سنها